سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم دغه پروګرام ته خره غلاس وایم پایل په خبرونو کو
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستان نږدې 1,28,000 افغانان خپلې واتستانه شوي دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,30,300 نور له پاکستانه راستانه شوي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي دغه ادارې نه دی ویلي چې د غشمیر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي په دایکندی کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغه نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده د انجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې د دوی په وینا انجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواري میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبور نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره د روپتو سیمو ته سفر وکړي کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1,400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسېدلې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته یې خپل فعالیتونه پیل کړل د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي په بیان کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت یې د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي شکاري د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول رابو شو اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوی چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان دي طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خوال رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم ویشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلې دي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان و چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ د چمن یو ځای وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا 40 تنه ټپیان دي
ټک ټک نسته داسې ماشام ځانو پر لټک ټک کو دغونه ځانن کم جنگو په دې کې 40 ټپیان په دا شل کې د سلورو حالات یانځي نازک خطر سره مخ وو اوس داس جنگ درېدلې دي نو
په سپین بولدا کې هم د لشتر لژد و ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدا کې ملکیانو ته د اوشتي مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو اوبو سیمو کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړي. د سپین بولدا یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې شوي دي، چې موږ څخه د پاکستاني چارواکو د خوا پر موږ ډېر شوي دي، پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې، یعنې هلته اوس خلک دې ته مجبور شوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولدک کې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لکمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1949 لمریز کال په غبرګولي او جوزا میاشت کې هم د لکمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرونه وخت په یو وضاحت کې ویلي، په سپین بولدک کې د پاکستاني سرتیر لخوا یو وار بیا د سوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواو تمرکز لاوختي او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسله واله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسله والی شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپلسر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړې دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کو دا یې ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پرون کې عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو، اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنیو چارواکو یا د اوسني امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغه غلطه تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولی کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه لرئیس چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزې دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه په کار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر څو چې پاکستان پر کرخه د خپلو اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بېلو قید و شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنګ تاوتریخوالی بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سی پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونه کې څه ډول کړکیچ ایجاد ولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅ کله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخبانی پرون کې عمل ترسره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مگر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سي پیخي د دواړو خو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او دا ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خو ولسونو اقتصاد وزپي او بیا بیا دغه سي پیخي رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زرداشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د وروستۍ شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندیښنه وشوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس نیل تردر تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return. La dugo be zaiso do yani da talibano da charwako tamada da chi pa da walayat ki khulo asli imino tastanasi kho dui da je kar la para his chawal wasail na lari da dui aksariyat wos la khulo gawandian sarajwan kawi ya pa qalaino ki da nana ya ham atrap ki khime drawlidi mush bayad da tar las ko chi da kar da afghanistan pa nur bar khuki na tar sarakije zaka waziyat der kharab ti aw khalak pa khpal khoshana balki la مجبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځایه شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیل لارې چارې موندل شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینر تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د بارغیس لې وکم څخه د کورنیو بې ځایه شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس آزادي رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډېر اخراج شویو کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړه، طبیعي پیښې، وچکالی او نور ستونزې په افغانستان کې له خپل اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وزندوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولی یو کنه په دیاړه ورسته پریکړه ځندول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی اسوایل شاین چې د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسني استازي کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د ډسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسني استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استازي سویل شاین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د اوسني حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. له بل پلوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی، دا ښکارا بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عملي بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و، خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي، دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورې
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نکیم کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمه لري د تیسس نکلو.
په غزنی کې د نکلونو دود پور کې دوده.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لوڼې درلوده، ټولې لوڼې شایسته وې. کشر لوڼې
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دوده.
د مونږ پلارونی کو دا غوستې دي، دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی او ډیر هې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د 1933 کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 33 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور شو، نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویل چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي از ما هغه چې ومیری چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې تر انډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر وو. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سمه. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیرخانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنوبلیدلی
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وه کتلي. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعات و او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی وو. بیا زه کور ته ورغلم څو ځله کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي. خدای شور سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
سره هغه ما ته ځینې هغه را کړی و. ما ته ځینې مشورې را کړې وې. ځینې توصیې را ته کړې وې.
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلی؟
بله یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي. تاریخي پیښو ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څوزلی رشاد صاحب لیدلی دی تاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه و چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې یې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینو مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوې ښځه وه دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و. اجتماعي سړی و. ټولنیز سړی و. زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود. جملې به سره یو ځای کولې نه. یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو. که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله. همداسې نه و؟
همداسې وه. خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستن هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه. خو ما د ده خبرو څخه یعنی زدکړه کوله. د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پختنې کولې تي او د چت سوال هغه ملیکل او د لپاره چې هغه خپن شینو تر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ وو نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینا ورکوله زبه یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سه دشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بدای ډیر جدي کېده اته د ډیر لویانو سره او اته له کسانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوال په ټولنه کې د نویو مکالونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن او ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته د کېدلو استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړه چې هغه یو کتو وې چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخیر ته درب ورک په ځمکه چې والله قدر شم هلته زه پوه شوم چې شخصیتونه څه د شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغه وړو مسایلو ته اهمیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننه د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالې د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې موږ تاسو د افغانستان په حساب بعضې یو ساتري به مکوله یا د بدې نو هغه کې بعضې یو سپیژري سړی وو په دا زموږ په حصه کې نو ده به همېشه یا به راته درېده یا بیا کای وخت یاد پدی نو دا ودا راته ویل نو یو ورځ هغه سپیژري یو څو مدت ګر سره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلل به کور ته خو مې کتله دا سپیژري پروت و پر ځای چوخه یې کاوه او تکو دې بیخي ځای شوی و نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم نو دا ډاکټر چې به راته پاسته کې وایي راته نو دا اوس وخت کې بوسلم نو هغه ډاکټر به تاسو ته وایي نو دا دي خوشکا جوړې سره د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او ځان ما جوړېږي بیا به تاسو سره سره تکړه سره د ډوډۍ خوړل او ستاسو د مخې باندې جوړ شو نه سودا سي امنګ دې او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه تویل شي بالا دا پلار مو یا د نیکو قرار قرار د باغ مرګ وخت را نشته دي زه کسو ډېر خوشنایم درېم سم فکرم ما دا داخل ته دروازه وی وای ته خو دا تاسو خپل وای تاسو ته جوړېږي د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا ښار ماته لري دا هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو چې راغله نو موږ دغه د کور ته خبرې مې سوکړه پلار سوکړه دا سمزو او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به یې هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل زه بیخي ښه ځای دی فکر د به دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم. دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې ادوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې انشاءالله وکړې او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو یو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 اونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې وه چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولی پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه خاور.
راواخلې تنبلونه او را جوړ کړئ تنگ ټکور د ژوند په ترانو، راویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په ویشتمه په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمو چې خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دي د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته را ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور قوت سره کار ونه کړي.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلي کې نه قبر نه خازه کوي،
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شمه، په سوت شمه، په ځان شمه، زه چې کله پښیمانی شمه، سویلیه شمه، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید راشم، او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنۍ پروژه لري، د شپږ میاشتنۍ پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملي کار خلاص شي په آخره میاشت کې بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملي کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومی تغییر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځې کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو څه څخه خوښي.
یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی، او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقداري هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې چې ده هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، یا د دکتورا رقم، یا هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
د دکتورا که د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملي کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور ته لاړم، ډیټا به مې پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې هغه ورځ کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولی، او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي، اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبیات وګوري، ادبي کرکټ نه یو کې یعنی د کار په لټه کې شوی دی، کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې. بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي، او تحلیلي یو کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راټولېږي، او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغې کې بیا زیاتېدل کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
تقریبا دوه میاشتې.
دا دو میشتی
د ماستری
لارشود استاد جنیشان پکی بدل کرد
لارشود استاد هغه مثلا هفته کې یا دو هفته بعد شاگرد سره ګوري وای چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار و او که نه یوازې لیکلو
زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راغولم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نه څه مې لیکلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړ دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کړو هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې مور نن کمپیوټر کې به مې هم لیکله او کوم به مې ساتلی ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملی کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت
نیو د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخ ته لاړې
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري نو هغه مضمون چې څوک په څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هماغه سې خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده هغه اپایته همیشه د غیزکا میو پروفیسر چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوی چې دا د دې خبره یا کاپی شو دی اخیستل شو دی هغه ته نه کوي چې څه د دې خو دې زړه د معلومی چې یو شاګر ته کوم دینه دا راخصې کلیم نه کوم هغه ورته کلیم نه هغه پوی بل سافټویرونه چې پلیجرزم یا کاپی معلومه ولای شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسسونو د لیکلو ده چې کېدې شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمات یو څو وخت مخکې دا خپل خپل تیسس لیکو له مې دا شته نو لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اسان دا لیکلو وخت نه وي باید دا شیان مطول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی خو فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شایم یعنی ما سره دی مواد را سره دی باید پښانی نو ایډیټ سم شي خو دا د هغه په همتون دا وځه چې دا که یو چوکاټ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا غوښته کی دا که څه پاید وګڼي کی او د پیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل څنګه پوښتنه وکړي یا هغه څه مهم دي چې پیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا پیسس لیکم علت یې څه دی دغه پوښتنې باید خپل ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دغه پیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چېرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه پیسس لیکم یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملي کار دی سروي ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه دوی په بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي دا شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره په دې کې یا ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچوي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت باسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خو تاسو وایئ چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوئ چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي؟
طبعا شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان له ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیری خلکو د ژمي سړیا ورډې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرې سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟
ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیو غان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په اوسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ خو چې اوس دغو شیانو نیولی ده او ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسې د پوست کې انتخاب مېشد.
په تېرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.